السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې به واورئ چې اروپایي ټولنه پرون ونتوانېده د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یوې موافقې ته سره ورسیږي. لهر سمخ کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانانو سره د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې. برتانیا له افغانستانه د خپلو وګړو او افغانانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره مستقیمې خبرې کړې، او استرالیا وایي چې له افغانستان سره د کرکټ د ټیسټ لوبې پر پلان کار کوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. انټونیو ګوتریش پرون د اګست په 1 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په ورځ په یو بیان کې وویل چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش زیاته کړه افغانان له دې ګواښ سره لاس ګریوان دي چې ښایي د عوامو لپاره اساسي خدمات په ټپه ودرېږي. د سرمنشي په وینا د افغانستان 3 میلیون وګړي د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ دي. په هرو دریو کسانو کې یو نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي، او دا چې تر 50 کلونو د کم عمر لرونکو ټولو ماشومانو نیمایي په راروان یو کال کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د بشري بحران پر ژورېدو اندېښنه څرګنده کړه، او پر نړیوالو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمې خبرې پیل کړي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. د برتانیا د حکومت ویان پرون په یو بیان کې وویل د افغانستان لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی سایمن ګاس دوهې ته تللی چې هلته د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې ښاغلی ګاس د طالبانو له استازو سره په روانو خبرو کې د برتانیا د اتباعو او هغو افغانانو د خوندي وتلو پر اهمیت ټینګار کړی چې په تیرو 20 کلونو کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. د امریکا او د امریکا د متحدو هیوادونو پوځي ځواکونه له 2 لسیزو وروسته پرون د اګست په 1 له افغانستانه ووتل. بلخوا په افغانستان کې د برتانیا پخوانی سفیر او د ناټو ملکی استازی وای طالبان باید دا واضح کړي چې د القاعده شبکې ملاتړ نه کوي، او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې دا ډله کار واخلي. نیکولاس کی پرون له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې له القاعده سره اړیکه له طالبانو سره د نړیوالو د مرستو پر وړاندې خنډ وباله.
که طالبان د دغه ډول ځانګړنو په څرګندونو پیل وکړي، هم به د افغانانو د ډاډ سبب شي، او هم به د نړیوالې ټولنې چې د هغو کسانو لپاره چې له دې هېواده وځي خوندي لاره برابروي. نو فکر کوم بیا به د نړیوالو د همکارۍ احتمال هم رامنځته شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې بهر ته د هغو افغانانو د تلو مخه نه نیسي چې قانوني اسناد لري. قطر چې نږدې 1.5 کال د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه او پر طالبانو غږ کړی چې تروریزم رد کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی پرون په دوحه کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره تر لیدو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د تروریزم د مخنیوي لپاره پر همکارۍ ټینګار وکړ، او په دې برخه کې د طالبانو مرسته مهمه وبلله. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې تل یې طالبانو ته دا سپارښتنه کړې چې داسې حکومت دې نه جوړوي چې کوم افغان لوری ترې څنډې ته پاتې شي. د افغانستان د پخواني حکومت د ښځو د چارو سرپرست وزیر د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي، او په دې اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي. حسینې ساپۍ چې اوس په برتانیا کې ده پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو او بریاوو د خوندي کولو لپاره له طالبانو څخه ضمانتونه وغواړي.
په دغه جلسه کې د شورای امنیت قطعنامه 1415 او هغه کنوینشنونه چې افغانستان ورسره تعهد کړی دی دیو باید دغه دی یو ضمانت په صفت ونیسي تر څو هغه خویندې چې په افغانستان کې دي هغه ایره او بې باوري چې د دیو په ذهن کې دی دا ونیسي.
د راپورونو له مخې په تیرو دوو اونیو کې چې طالبانو کابل نیولی هغه ښځې دې ډلې بیرته خپلو کورونو ته استولی دي چې دفترونو ته د کار لپاره ورغلې وي. او د استرالیا د کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکړي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ویان نن اعلان وکړ چې له افغان لوبډلې سره د لوبو د دې لړۍ لپاره پر پلان کار روان دی. ویان زیاته کړه چې په متحده عرب اماراتو کې د شل اووریزه لوبو له نړیوال جام وروسته د استرالیا د تسمانیا ایالت په مرکز هوبرت ښار کې د ټیسټ لوبې د ترسره کولو په برخه کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د مسؤولو ادارو ترمنځ مثبت نظر شته. د شل اووریزو لوبو په جام کې هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبه کوي. د استرالیا خبری شبکې اس بی اس د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې طالبان وایي له استرالیا سره د کرکټ د دې لوبې درناوی کوي، خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د شبکې ته ویلي دي چې د افغان لوبډلې سفر به د نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پر څرنګوالي پورې تړلې وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د راپورونو اوریدو ته اړوم. اروپایي ټولنه پرون ونتوانېده چې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. برلین وړاندیز کړی و چې د اروپایي ټولنې ټول هیوادونه د خپله برخه افغان کډوالو مني، خو د جرمنی گاونډي هیواد اتریش ویلی چې نور کډوال نشي منلای. مګر له اروپایي ټولنې لري کاناډا د 15,000 نویو افغان کډوالو د منلو ژمنه کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
اروپایي ټولنې له افغانستان او د افغانستان له گاونډیو سره د مرستو د زیاتېدو وړاندیز وکړ، خو د وبشتغړو هیوادو دا ټولنه ونه توانېده چې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریځ خپل کړي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د 2015 کال د کډوالو کړکیچ بیا تکرار نشي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته په ګډه اعلان کې وویل دا ټولنه غواړي چې د سرحدونو د پیاوړي کولو او د مرستو د ورکولو لپاره د افغان کډوالو د ستر بهیر مخه ونیسي. لویدیزو هیوادونو په تیرو دوو اونیو کې تر 1,000 ډیر هغه کسان چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر ضد له دوی سره همکاري کړې ده له کابل ایستلې دي. د جرمني سره یاسما انګلا مرکل وای په دې ډله کې هغه 40 کسان هم شامل دي چې په جرمني کې د اوسېدو اجازه ترلاسه کړې ده. د دې سربیره چې تر اوسه په 100,000 کسان له افغانستان ایستل شوي دي، له هم ډېر نور افغانان شته چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. د اروپا د کورنیو چارو کمشنر یلوا یوهانسون وای اروپایي ټولنه باید ښځې، ماشومان، قاضیان، خبریالان او د بشري حقونو فعالان ومني او د هغه کسان دي چې تر 40 کال آزادۍ او حقونو وروسته اوس د طالبانو له لوري له ستونزو سره مخامخ شي. د جرمني سریاسم انګلا مرکل پرون د اتریش له سریاسم سباستیان کورس سره تر لیدو وروسته په برلین کې خبري غونډې ته وویل
د اوس لپاره هڅه کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي. موږ له خپل سفیر پوتسن، متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره اساسي توافق کړی دی چې هغو کسانو ته په راتلونکي کې هم اجازه ورکړل شي چې له افغانستان ووزي چې پاسپورت لري او د هغو هیوادو تایید ورسره وي چې دوی منلی دي، خو دا پروسه باید طالبان روښانه کړي.
جرمنی له 2015 کال را پدې خو تر بل هر هیوا ډېر کډوال منلې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وای د اروپای ټولنې ټول هیوادونه باید د کډوالو د منلو په برخه کې خپل ونډه وکړي. خو د اوتریش سریاسم سبستیان کورز وای هیواد د نورو افغانانو منلو ته چمتو نه دی او په ټوله اروپا کې به هم د افغان کډوالو د خپرېدو د پروګرام لاټړ ونه کړي. د پولند حکومت هم د خپل هیواد له ولسمشر غوښتي دي چې د بیلاروس له لوري د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره پر پوله بیړنۍ وضعیت اعلان کړي، خو بل لور ته د کاناډا حکومت اعلان کړی دی چې شاوخوا 15,000 افغان کډوال مني چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د متحده ایالاتونو له لوري له افغانستان ایستل شوي دي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر مارکو مندچینو پرون وویل کاناډا به د ډیرو افغانانو د منلو لپاره خپل هڅه وکړي. کاناډا نږدې 1 کال مخکې خپل روسي پوزي له افغانستان وېست او په روسي کې شاوخوا 3200 افغانان له کابل وېستل. د هغه کسان چې په خوای له کاناډایي پوجانو سره کار کړی و، کاناډا مخکښمنه کړې و چې تر 3000 ډیر افغان کډوال به ومني او په دوی کې به تر ډیره د شزو فعالانی، د بشري حقوقو مدافعان او خبريالان شامل وي چې د طالبانو تر واکلاندې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. نړیوالو له طالبانو غوښتي دي چې هغه افغانان پریږدي چې فکر کوي په افغانستان کې ژوند خوندې نه دی، او طالبانو هم د دوی د غوښتنه ظاهرا منلې ده، خو دا خلک کوزي نو په کوم لارو به وزي. د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سخت زیان اوښتی، د رادار سیستم خراب شوی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوي دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره اټکل کوي چې د حامد کرزي هوایي ډګر ته پورستی اړو دوړ کې تر 50 میلیون ډالر پورې زیان اوښتی دی. د دې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد د څانګې له عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره د احمد شیبر په مرکه کې به واورو چې په مشخص ډول د دې هوایي ډګر کومې برخې ډېرې زیانمنې شوې دي.
هوایی ډګر به اندازې زیات تخریب شوی دی. مثلا یو میز، یو چوکۍ د دوهم منزل نه لاندې خطا شوی و، پر مځکه کمپیوټرونه د دیوالونو شکول شوي و، د دفترونه او لاندې غورځول شوي و، تلویزیونونه، سکرینونه، د مسافر د چکن ایریا، تشنابونه، ترمینل تعمیراتي وضعیت، سکیورټي کمرې، د کنټرول ټاور ته وختلو، د رادار او د مخابري سیستمونه، د مخابري دستګاوي ټول په ډیر فجه شکل ټوټې ټوټې شوی. لاندې ولاړو د رادار سیستم موقته په عین شکل، هغه سرور روم چې ډیټا د کمپیوټري پکې کې د رادارو د ساب چې فضا ټول کنټرولېږي، هغه ټول مکمل تخریب شوی په بل مخ اړول شوی.
د داخلي پروازونو ترمینل او کنا د بهرنیو پروازونو ترمینل هم همداسې خراب شوی.
دواړه په یو اندازه خراب شوی دي، هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل، هم دامیسټیک ترمینل، دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوی دي.
او تاسو څه اټکل کوئ چې څومره مصارف، څومره لګښت شاید ته پکار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل خو زه چې اوس فکر کوم بعضی تجهیزات لکه مثلا د ناست سیستم چې مندرتویل ILS انسټرومنت لاندینګ سیستم، د تیاراتو د پاره د رادار سیستم، دا هغه تجهیزات چې هر یو د 15 او 40 میلیون نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
15 40 مطلب مو ډالر دی، مطلب مو ډالر دی،
میلیون ډالر، bale میلیون امریکایي ډالر. که څه هم په خوانی تجهیزات عمر لږ ډیر و، یعنی د 40 او ډیر شکلو زړه تجهیزات و، ولی په هر صورت د داسې ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزورې دی، هغه تجهیزات نور هم کار ورکوي. تر لس 15 کال نور کېدای شي چې دا ملک استفاده ځینی وکړي، تر څو چې بیا نوی خریداري کېدل او په ترتیب سره به خریداري شوی وای. اوس خو متاسفانه ټول په یو ځلی تخریب سول، د یو ځلی تخریب او د دوه لپاره بیرته یو ځلی ترمیم دا خو زمانګیر دی. اکثره دا چې تجهیزات ست مثلا درادار یو دستګاه چې تاسو راوړی نصبوي او انستالیشن کیږي په تخنیکی لحاظ، اس فرچ موږ د ظرفیت هم نه لرو، مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو دوه میاشتې حتی درې میاشتې وځي، او دا به دفتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی، ځکه تاسو به اول د غوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوي، هغه یو میاشت دوه میاشت وخت اخلي څو چې تولید کی بیا تاسو سره ولېږي.
وفا سب تاسو ساعت کل کوي چې په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر کله د ته چمتو شي چې لدې ځای الوتنه وشي؟
ان شاء الله چې هوایي ډګر به ډیر ژر، یعنی زه دا شاعت کل کوم چې په ظرف د دوه هفتو یا درې هفتو کې الوتنو ته چمتو سي، ولی هغه الوتنی بوي چې د ورځې بوي په ساده هوا کې بوي،